خوشحال رادیو ته ستړي مشه د مخام 15 بجې شوې دي نن د خالي ورځ او د 2014 کال د نومبر عام نیټه ده. زه فرحان داسد مو په دې خبري سات کې زم بیا هر کله کوم د وزیر اعظم نواز شریف د چین د سفر په پاکستان کې د توهین رسالت قانون په غلط استعمال د قبایلی سیمه د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو کورنیو اقتصادي مسلې په کراچۍ کې پښتنو مشکلات او د افغانستان د حالاتو په شمول په یو شمېر موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښ نه خبرونه.
پاکستان وای چین سره به د ترهګرو په وړاندې د مبارزې لړکی د ایست ترکستان اسلامي تحریک زپی. د خیبر پختونخوا چارواکي وای د رسنیو هغه رپورټونه غلط دي چې په صوبا یا قبایلي سیمو کې د اسلامي دولت تنظیم فعالیت لري. او افغان چارواکي وای د کندهار ولایت د مرستیال والی په وژنه کې د پاکستان جاسوسي اداره ایسا لاس لري. دا خبرونه تفصیل. پاکستان وای چین سره بعد د ترهګرو په وړاندې د مبارزې لړکی د ایست ترکستان اسلامي تحریک په شان وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانو کولو لپاره همکاري لا نور زیاته کی. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له خپل درې ورځنۍ دورې څخه له چین څخه اسلام آباد ته ورسېد او د پاکستان سرکاري ریډیو چین ته د پاکستاني وزیر اعظم د سفر په حواله لیکلي چې نوموړي د چین ولسمشر سره په ملاقات کې د ترهګرو په وړاندې د شریک کار په کولو خبرې وکړې. نړیوالو وخت په وخت قبایلي سیمو کې د وسلوالو ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنې ښودلې. د خبر پختونخوا چارواکي وایي د رسنیو هغه رپورټونه غلط دي چې په صوبا یا قبایلي سیمو کې په شام او عراق کې فعال او وسلواله ډله اسلامي دولت تنظیم په کار لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو سیکرټري سید اختر علی شاه په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
یاره اوسه پورې ما تاسو ته ایویډنس نه راغلی. موږ بنیادی طور باندې د تشدد خلاف یو او زمونږ ټولې هلې ځلې دې دپاره دي چې په دې خطه کې د امن وي او هر هغه قوت چې داغې څه نومم وي نامې بدلېږي را بدلېږي. بنیادی طور باندې موږ چې داغې څه نومم والی او د تشدد لارې اختیاري او د آئینی لارې نه بله لاره داغې وي نو آ قابل باخذه ده او دې حق پت لاندې موږ به کاروایی کوو.
د یادونې وړ ده چې سمودر وړاندې رسنیو رپورټ ورکړی و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په استازیتوب د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د هغوی په ملاتړ جریدي او کاغذونه خپاره شوي دي. د بلوچستان په سرکار کوټه کې پرون هزاره شیعهګانو د هغې شپږ کلنې جنۍ د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې څلور ورځې وړاندې مړی په دې ښار کې موندل شوی و. وژل شوې جنۍ سحر بتول نومېده چې د پاکستان اکثره سیاسي او مذهبي ګوندونو یې وژنه غندلې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت د مرستیال والی په وژنه کې د پاکستان جاسوسي اداره ایسا لاس لري. د کندهار ولایت د پولیسو مشر عبدالرازق پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې تیر هفته وژل شوی مرستیال والی عبدالقدیم پتیال د پاکستان لخوا د پلان شو هغه په نخه کېدونکو وژنو یا ټارګټ کلنګ یوه برخه ده چې په پښتنو مشرانو یې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې جاری ساتل دي. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې حکله څه نه دي ویلي. عبدالرازق وعده کړی چې د پتیل قاتلین بنیسي او سخته سزا به ورته ورکوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. چارواکي وایي چې د کابل امنیت قومندانې د نن چاودنې نن یو تن وژلی او شپږ نور یې ټپین کړي دي. د کابل امنیت قومندان جنرال ظاهر اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې چاودنه د یو تن لخوا چې د افغان پوځ یونیفارم یې اغوستی و کړې ده. د نن سهار په کابل ښار کې دویمه چاودنه د لومړۍ چاودنې نن سهار اووه بجې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د شاه شهید په سیمه کې شوې چې چارواکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د امنیت قومندانې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشران په نښه کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي وویل چې د عراق په موسل ښار کې پرون د لسو ګاډو پر یو کاروان بمباري وکړه. خو چارواکو دا نه دي ویلي چې آیا په دې حملو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي شامل وو او کنه. د ځینو رپورټونو تر مخه په دې بریدونو کې نوموړی زخمي شوی دی. په همدې حال کې په بغداد کې تیر ورځ پرله پسې بمي چاودنو لږ تر لږه 43 کسان ووژل. تر ټولو خونړۍ پېښه د بغداد په صدر ښار کې رامنځته شوه چې پکې 11 کسان ووژل شول. د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو سفارتي هلته د رسیدو لپاره نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې سازی کیچر نیشن سره په عمان کې خبرې روانې ساتلې. د عمان په مرکز مسقط کې د نن ورځې د غیر رسمي خبرو مخکې د ایران مشر مرکچی عباس عراقچی وویل چې ایران لیواله دی چې وی هوکړې ته ورسیږي. د پامدې حال کې ډاډ څرګند کړ چې تر ټاکل شوې مهلت یعنی د روان نومبر تر 24 تاریخ پورې به موافقه وشي. د ایران لانجمي اټمي پروګرام په اړه رسمي خبرې اترې به د نومبر په 13 نیټه په ویانا کې شروع کیږي. دوه امریکایان چې شمالي کوریا خوشی کړي وو امریکا ته رسیدلي دي. میلر او بای دوه کاله او و میاشتې د شمالي کوریا په بند کې وو. 23 کلن بای یو کوریایي نژاد امریکایي مبلغ دی چې د 15 کالو د بند سزا ورته ورول شوه، او 24 کلن میلر هم په 6 کاله بند او په سخت کار محکوم شوه. امریکا شمالي کوریا ته رانه کړی چې له دې امریکایانو څخه په یو ډیپلوماټیک لوبه کې د لاس دالې په توګه استفاده کړې ده. او نن د نیوزیلند په وړاندې په لومړي ټیسټ میچ کې لږه شیبه وړاندې پاکستان د یو وکټ په نقصان 234 سکور کړی وو. اوټ شوی کس محمد حفیظ وو چې په 96 سکور اوټ شو. دا وخت احمد شهزاد په 111 او اظهر علي په 9 سکور بیټنګ کوي. د خبرونه پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین خپل هیواد ته ستون شوی. په دغه سفر کې 19 توازنامې لاسټیک شوې دي.
د
خیبر پختونخوا حکومت وایي د بجلی د پیدا کولو نه منصوبې به پیلوي.
مثال به د پښتو درکم کې مارس چې اوږي شي جنته جوړ شي چې موري بیا جن نه کوي چې د غربت په دکین نه لاندې دی او دی په خپل خېټه مور شي بیا غیر یقین صورت حال نه الله تعالی مونږ خلاص کې خو ګډا خلک وروزګار شو.
او د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي قبایل وایي کار روزګار یې ګران شوی او مالی مشکلات لري.
بس خپل کور م کله چیلی ساتلی او کله په نار شپه تېره کړلې او کله مړه بدا انقلاب راغی او کړم را واخیستل جوازونه به او جنګ به او جګل به بس دغه روزګار چې د کارخانو کې پیدا خو هغه ویس کوته.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان او چین د توانایي سړکونو او اقتصادي راهداري په ګډون 19 لوسنامې لاسلیک کړي. بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ایست ترکستان اسلامي تحریک پر ضد به کاروایی جاری ساتي. نوموړي دا خبره د چین د دورې پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار ریاض مسخل راکوي.
د چین درې ورځنی سرکاري سفر وروسته وزیر اعظم نواز شریف ته اتوار پورز ماسپخین لاهور ته رسیدو. چین کې د خپل ایسارتیا دوران نوموړي ایشیا بحر الکاهل اقتصادي غونډې ته خطاب او د بازي مشرانو سره ملاقاتونه وکړه. د دې دوران پاکستان او چین د توانایي سړکونو اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه په ګډون یو شمیر لوزنامې او مفاهمتي اهدافونه لاسلیک کړه. د چین مشرواله پاکستان کې د درې سلويخ ارب ډالرو سرمایه‌کاري ژمنه هم وکړه. پاکستان کې د چین سرمایه‌کاري او د دوانو ملکونو ترمنځ شویل وزنامو ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړمو د اقتصادي چارو د کارپو او خبريال محمد علي نه تاسو کو نو دوی
درې سنور غږ غږیږي چې د بیلجی کوم دوران د بیا د غین علاوه انفراستراکچر موټر وی اوندا غرنګ نور چې کوم ایریاز دی د ټریډ بارا کې انویسټمنټ بارا کې د نه علاوه د پاکستان اکونومي چې دا غیر په بدحال کې ده او د تا فورن انویسټمنټ ضرورت نو پاکستان سره کمپیریټیولی ایڈوانټیجز چین سره د کوآپریشن کولو زیات دی بنسبت د نور ریجنل چکم پاورز دی.
د وزیر اعظم لخوا د ایست ترکستان موومنت خلاف کاروای په حق لچمو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر محمود شان ته پوسوکو، نو دوی چې دغه تحریک کې د پاکستان کردار ډیر لګ دی، خو بیا هم د روانو پوزي اپریشنونو سره به دا هم ختم شي. بریګیډیر محمود شاه زیاتوي
افغانستان کی پاکستان کی خودی پیخور کی در نہ کرتے انڈر گراؤنڈ پرنٹنگ فیسلٹیز تازے والے نہ جوڑی اور قسم یاد سال تک خبر پاکستان
کی. د بریگیڈیئر محمود شاہ په خبره ایست ترکستان ڈلا د چین سینکیانگ صوبہ کې د مسلمانانو تنظیم دے سوک چې د هغه ځای مقامی خلکو سره وخت په وخت نښتې کوي. د یادونه ده چې چین سو سو ځلا په پاکستان تور لګولې چې د دغه ډلې خلک پاکستان کې روزانه اخلي او باید چې د دې خلاف کاروایی وشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هندوستان ټایمز لیکي چین به پاکستان کې د 2.5 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي چې پکې به زیاتره منصوبې د توانایي او بجلی پیدا کول وي، او دا شان پاکستان به له چین سره په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو په ختمولو کې هم همکاري کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چین به په پاکستان کې د پرمختګ او توانایي یو شمیر پروژې پیلوي. چین وایي پاکستان به د دغه هیواد په مغربي سیمه کې د وسلوالو په ختمولو کې د دوی مرسته کوي. وزیر اعظم نواز شریف چین ته په خپل دوره کې د چین له ولسمشر جی جنګ پینګ او یو شمیر نورو جنایي چارواکو سره ولیدل. هم په دې اړه هندوستان ټایمز لیکي چین به په پاکستان کې د 2.5 بلیون ډالرو سرمایه کاری کوي، او په بدل کې به پاکستان په سینکیانگ سیمه کې د وسلوالو په ختمولو کې د چین سره همکاري کوي. دواړو هیوادونو د نواز شریف په دغه دوره کې 19 لوزنامې لاسلیک کړي چې زیاتره د توانایي سره تړلې منصوبې دي. د دغه لوزنامو تر مخه به د چین سرکاري کمپنۍ په پاکستان کې 4 د بجلی پیدا کولو مرکزونه جوړوي، او د دغې لپاره د کوئلې بندوبست به چینایي کمپنۍ پخپله کوي. د پاکستان او چین ترمنځ د دغه لوزنامو لګښت 2.5 بلیون ډالر دی. د پاکستان د پلاننګ او پرمختګ وزارت وایي دغه ټولې پیسې به چین ورکوي او زیاتوي. په دې کې هیڅ قرضه یا امداد نه دی شامل، بلکې دا ټول کار به چینایي کمپنیانې ترسره کوي. پاکستان د چین د لرې پرتې مغربي سیمې سینکیانګ سره شریکه پوله لري، چیرته چې د تیر کال راهیسې د ناامنیو په پیښو کې خاوشا 200 کسان وژل شو. په دغه سیمه کې زیاتره مسلمانان اوسیږي. وسلواله ډله ترکستان اسلامي تحریک هم په دغه سیمه کې د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د بیجنګ د ځینو پالیسیو له وجې په دغه سیمه کې خلک حکومت مخالفه نظر لري، او نه غواړي چې حکومت ته د دوی د ژبې او کلتور خلاف څه ګام پورته کړي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان به له دوی سره په دغه سیمه کې د ترکستان اسلامي تحریک په ختمولو کې همکاري کوي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل دوره کې چینایي ولسمشر جی جنګ پینګ ته دا هم وویل دی باور لري چې ولسمشر جی به ډیر ژر د پاکستان سفر وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د کورونو چارو سیکرټری سید اختر علی شاه هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي چې ګنې خیبر پختونخوا یا د دې سره تړلې قبایلي یا نیم قبایلي سیمو کې نړیوال وسلوال تنظیم داعش موجود دی، یا د دوی غړي د غلطه هلې ځلې کوي. خو ولې د دوی په وینا کله هم د دغه سي تنظیم غړي سره کاروایي دوی ته په ګوته کړل شي، نو دوی د مخنیوي لپاره په مکمل توګه تیار دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د کورونا چارو سیکرټری اختر علی شاه هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړی دي چې ګنې په خیبر پختونخوا یا د سره تړلې قبایلي سیمو کې وسلوال تنظیم داعش موجودګي یا د دې غړي شته دي. په پیښور ریسرچ لیبرری کې یو ادبي غونډه کې د ګډون وروسته د خیبر پختونخوا د کورونا چارو سیکرټری سید اختر علی شاه مشال لیډو ته وویل چې ځینې مطبوعاتو کې داسې رپورټونه لري چې ګنې په خیبر پختونخوا کې یا په قبایلي سیمو کې هم وسلوال تنظیم داعش موجودګي شته دي یا د هغوی غړي موجود دي. خو دوی وایي چردوی د معلوماتو تر مخه داسې هیڅ قسمه تنظیم لا دلته کې نشته دی.
هر اوس پورې ما تاسو سره ایویډنس نه راغلی، خو مونږ په دې چې دنیا کې جسونه تغیرات راځي، مختلف قسم سیاسي تیر کو نوې ک د ټیرریسټ ارگنائزیشنز دی چکم په ډایرکټلی یا انډایرکټلی زمو په دې خطاوانه یا د دنیا عمل ته نقصان رسي نو پاغي ونه منګه نظر ساتو او داغي حساب سره شته منګه بیا خپل حکمت عملی تر دې پر
نو موږ زیاده کړه کچره دغه تنظیم غړي یا دغه هلې زلې دلته کې دوی تخکاره شوي نو دوی د هغه مخنیوي ته چمتو دي.
یو خبره دا ده چې دا خو یو د سوچ دا د سوچ بنګه بنیادی طور باندې د تشدد خلاف یو او زمون ټول هلې زلې دې د پاره دي چې په دې خطه کې د امن وي او هر هغه قوت چې داغي سنو ممري نامي بدلي ګرا بدلي کی بنیادی طور باندې منګه چې داغي سنو ممالیا د تشدد لارې اختیاري او د آئینی لارې نه بل لارې داغي وي نو آ قابل باخزه ده او دې حق پت لاندې منګه
د پامول دا ځینې مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان ځینې خارونو په شان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې هم دغه نړیوال وسلوال تنظیم پل کاروان پیل کړی دی او په دیوالونو د لیکونو نه علاوه کتابچې هم په ځینې خارونو کې ویشلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار ویلي چې نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF سره مذاکرات کامیاب شوې دي او دغه اداره به پاکستان ته نور یو ارب اولس کروڑ ډالر قرضا ورکوي. بلخوا نړیوال مالیاتي ادارې په خپل اعلامیه کې د پاکستان په خه اقتصادي کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه کړې او ویلي چې د اگزیکټیو بورډ د اجلاس کې د منظورې وروسته به پاکستان ته دغه قرضا ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
نړیوالی مالیاتی ادارې یا IMF او پاکستان ترمنځ د یو ارب لس کروڑ ډالر قرض لپاره د پاکستان د اقتصادي کارکردګۍ څلورمه او پنځمه جایزه مکمل شوه او راتلونکي میاشت کې به یاد شوی اداره د خپل اگزیکټیو بورډ په اجلاس کې د قرض د جاری کولو منظوري ورکړي. تیره ورځ په دوبۍ کې د IMF مشر جیفری فرانک سره ګډې خبري غونډې ته د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار وویل چې IMF سره کامیاب مذاکرات د موجوده حکومت د پالیسو عکاسي کوي. IMF د پاکستان په معاشي کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه کړې ده. په ملک کې د درنو باوجود موږ نړیوالې ادایګۍ په وخت کړې دي او د پاکستان په معاشي اشاریو کې هم بهتري را روانه ده. نوموړي وینا وه چې موږ ټول اقتصادي اهداف ترلاسه کړي دي او حکومتي اصلاحاتو په وجه په معیشت کې هم واضح تری راغلی دا. د ترڅنګ د پاکستان اقتصادي ټیم سره مذاکرات وروسته IMF په خپل اعلامیه کې د پاکستان په خه اقتصادي کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې پاکستان په معاشي اشاریو کې بهتري او افراط زر کې کمواله را روان دي او راتلونکي میاشت کې د امریکا په واشنگتن ښار کې د اگزیکټیو بورډ اجلاس کې د منځوري وروسته پاکستان ته به یو ارب لس کروڑ ډالر قرض ورکړي شي. د نوې قرضې په حق لا په پاکستان کې د معاشي چارو کارپوهان څه نظر لري؟ د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
IMF کوم قص چې پاکستان ته پکې نو دا د روپۍ په قدر کې نور هم استحکام او مضبوطی برا شي. کله چې د روپۍ قدر سی واشي نو زمونږ چونکې درآمدات باندې ډېر زیات انحصار دی نو د امپورټ په قیمتونو باندې کمی دی شي او دا غي د وجه نه ورال چې کم انفلیشن دی منګایدا نو پاکي یو بهتري راتلی شي یعنی انفلیشن کمی دی شي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې موجوده حکومت ته خو به د دې قرضې نه فائدہ ورسی خو راتلونکي حکومتونه لپاره به ستونزې پیدا کړي.
په مختصر ټایم کې د دې خو موږ ته فائدہ یې خبره خو په لانګ ټرم چې ته موږ وایو نو ځکه چې په دې باندې ښه ټیک ټاک سوروي او دا زموږ د مستقبل چې کوم د قرضو چې کوم حجم دی کنه نو هغه به غټ کې ډېر زیات او زموږ چې کوم هیستري ده کنه موږ په ټایم باندې چې کوم دی نو لکه پیسې بیا نه ورکول دا به مطلب دا د مستقبل حکومتونو لپاره بدا بیا یو غټه ذمہ داري ده. او سره باندې
بلخوا د وفاقي کابینې نچکاري کمیټې په نړیوال سټاک مارکیټ کې او جی ڈی سی ایل د شیئرز خرڅولو پروګرام ځنډولې دی. خزانه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې تیر ورځ د کابینې د نچکاري کمیټې اجلاس د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې وشو چې پکې د اسحاق ډار وینا وه چې موجوده حالاتو کې د او جی ڈی سی ایل شیئرز د سټاک مارکیټ د لارې خرڅول مناسب او ممکن نه دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو تغوغي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د بجلی د پیدا کولو نه منسوبي په پلوي او په دغه باندې نه ارب روپۍ لګښت راځي. بلخوا سیلون کې وایي دغه سربنې اواز د صوبې د بجلی ضرورتونه پوره شي بلکې خلکو ته به روزګار هم ملاوي شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د یو اعلی پایونډه مشرې په وخت پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د دغه بجلی جوړولو نه منصوبو لپاره د نه رابرپو منظوري ورکړې ده. دغه ټولې پروژې یا منصوبې به د خیبر پختونخوا، بیلبل زلو، سواد، دیر، شانګله، بونیر، چترال او مانسرین علاوه نور زلو کې شروع کول شي. د خیبر پختونخوا د اګریکلچر چیمبر اف کامرس صوبایي مشر او کارخانه دار ظاهر خان مشال لیډو ته په دې لړ کې وایي
چکم پختونخوا کے غریبانان و حالت انتہائی خراب تھا. پختونخوا خلق بار ملکوں کا مزدوروں پسے لے پلے در پدر گر دی دلتے انڈسٹری راش ہو دا بے روزگاری اور دا تکلیفوں نے چکم نن سبا پختونخوا قوم چپکم مشکلات کے پروت کے دا داغیتا خپل روزگار خپل ملک کے روزگار و سر تعلیم و سر صحت بے سرا خام خا دارا تیشی
نمول جاتا کلا چرا بجلی دنشوالی لوجہ خیبر پختونخوا خوا کې زیاتره کارخانه ودرېدلې دي او دا رنګ وړه کاروبارونه هم اغېزمنه کړې دي. دین علاوه د دوی په وینا په پښتنه سیمه ترهګری او خراب امنیت غټه وجه غربت، بیروزګاری او د تعلیم نشواله دي. نو د سیمې سوکالۍ لپاره ضروري ده چې په دغه رنګ منصوبو باندې کار زر تر زره پیل کړي شي.
مثال به د پښتو د رقم چې کوم وګړي مارس چې وګړي چې جنگ ته جوړ شي چې موري بیا جنگ نه کوي چې غربت په دکین نه لاندې دی او دی په خپل خېټه مور شي بیا دې بدمنه د دې جنگ د دې جګړو دی اغوار دی قتلنو دی غیر یقین صورت حال نمبر اللہ تعالیٰ من خلاص کی خوب لا خلق و روزگار شد
دا پا مولا چی داغ منصوبہ کی پاولنبے مرحلے کے با پدیر زلہ کی دا یو سلوخ میگا واٹا دا ہوا نجوڑے دو دا رنگ پسوات کی دا سلور اتیا میگا واٹا ہم دا ہوا نجوڑے دو او شانگلا مانسیرا جبوڑی او سوات کی داغ پروجے پیل کولی شی. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یوونی م بجا
د تاریخ پاڼه
په پاو کم درو بجو
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوریدونکو په دې ورستیو کې د پنجاب په ګجرات کې یو پاکستانی پولیس افسر د مذهب د سپکاوي په تور یو نیول شوی کس ووجو. د دین وړاندې د مسلمانانو یوې پارېدلې ډلې په کوټ رادکشن کې یو عیسائی جوړه د مذهب د سپکاوي په تور کې ووجل او ژوندۍ یې اوس وزوله. د پاکستان د بشري حقوقو ادارې او علما کونسل د دغه پیښو غندنه کړې او وایي چې باید په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال نشي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل نه.
په دې وروستیو کې د پاکستان د پنجاب صوبې په کوټ رادکشن او ګجرات کې د مذهب د سپکاوي په تور درې تنه وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د پنجاب په جوزف کالونۍ کې ګڼ شمېر کورونه د مذهب د سپکاوي په تور د مسلمانانو د یوې پارېدلې ډلې لخوا سوځول شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې مشر زهرا یوسف وایي په دې هیواد کې د پخواني امیر جنرال ضیاءالحق د واک د مودې راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 60 کسان د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوي دي.
دیکھیے، جہاں تک قانون کا تعلق ہے تو یہ قانون
تر سوچ د دے قانون تعلق تے جنرل ضیاء پا دے قانون کے ترمیم اکڑا او دو نوی مادیے پکے شامل اکڑے چے پکے دا مذہب دا سپکاوی لپارا دا مرگ سزا ہم شامل اکڑل شوا بیا روستا خلقو ہم دا قانون پلاس کے واخست. په دې قانون کې بدلون ضروری دی او د دې ترڅنګ دا چې ذمہوارو ته سزا ورکړل شي او تر څو چاته سزا نه وي ورکړل شوی تر هغه دا وژنې نشي درېدلې. اوس خلک دا فکر کوي چې څه هم وکړي نو څوک یې پر ضد څه قسمه کاروایی نه کوي. بلخوا د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر الاشرفی وایي دوی د اقلیتونو دغسې د نورو بېګنا خلکو د وژنې غندنه کوي. نوموړي د پنجاب په کوټ رادکشن کې شوي د وروستۍ پیښې په اړه وویل د بېګنا خلکو په وژنو به هغه وخت کابو موندل یقیني شي چې حکومت، کارپوهان او د ټولنې تعلیم یافته طبقه له دوی سره د داسې قسمه پیښو د مخنیوي په هلو سلو کې مرسته وکړي.
یہ جو کچھ ہوا ہے کوٹ رادا کشن میں، یہ تو بربریت ہے، وحشت ہے.
دا کوٹ رادا کشن پیخا ظلم او وحشت تھے.
دیتا یوازې وژنه ویل به زیاتې وي. دا خو لکه د اسلام د مخکې چې څنګه جهالت و هغه سې یو پیښه ده. د مذهب د سپکاوي په قانون کې زما په خیال 80% ماده د مسلمانانو پر ضد دي. مسلمانان ولې په دې غلط فهمي کې دي چې ګنې دا قانون یوازې د اقلیتونو پر ضد دی؟ په دې قانون کې بدلون راوستل خو ممکنه نه ده، خو باید د دې د غلط استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړل شي.
په کال 2012 کې په اسلام آباد کې د رمشا مسیح په نامه یو جنۍ د مذهب سپکاوي په تور تورنه کړل شو چې د ډاکټرانو په وینا دماغي حالت یې هم سم نه و. دغسې په کال 2009 کې هم یو عیسائی مسلک جنۍ آسیا بیبي د مذهب په سپکاوي تورنه کړل شو چې بیا وروسته د هغې د کیس په لړ کې د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي وجل شول. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اقلیتونو وزیر سورن سنگ وایي چې دوی تر ډېره حده وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د مذهب د سپکاوي قانون د ناسم استعمال مخه ونیسل شي، خو نوموړی وایي چې له بده مرغه تر اوسه داسې پیښې مخې ته راځي.
نو موږ دا ډېره دکندنه کوو د دې واقعې چې دا په پنجاب کې دا ړومبی واقع نه ده، بلکې د ده نه مخکې هم شوي دي. هغه نه مخکې هم دغلته اور یې لګولی او موږ تللي وو، د هغه موږ پروټیسټ کړی او د هغه موږ یا د کرسچن کمیونټي خو دا ده چې کله پنجاب اسمبلی ریزرویشن پاس کړو د پاکستان سره د ملاوېدو واحد هغه سپیکر ډپټي سپیکر چې هغه کله ووټ وشو نو د کرسچن ووټ باندې مطلب دا ده چې دا پنجاب موږ سره په پاکستان کې شامل شو. نو دا ده چې دا څومره چې دا میجورټي ده، دا نشن ماینارټي ده، او حکومت وخت حکومت پنجاب ته د دې په باره کې موږ اپیل کوو چې هغه دې دا قاتلان زر په زر ونیسول شي او د کپر کردار ته ورغی چې انده لپاره په چا ضرورت نه کیدا کارو کی.
بل اړخته په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې په پنجاب کې د درې عیسایانو د وجلو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او په دې لړکی به انصاف کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې په پاکستان کې جنرال رضوان اختر د دغه هیواد د استخباراتي ادارې احسای نوی مشر په توګه ټاکل شوی. د دفاعي چارو ځینې څېړونکو وایي چې د یو هیواد د مشرانو په تبدیلۍ سره لوی بدلون خو نه راځي، خو واړه بدلونونه ضرور راشي. پاکستان په داسې وخت کې د خپلې استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې په ګاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې نوي حکومتونه هم راغلي دي. همداراز په پاکستان کې دننه سیاسي بحران او د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. په دې اړه د پیښور نه د مشال خبریال زبی الله شفق دا ریپورټ اورو.
د پاکستان د دفاعي چارو ځینې څارونکي په داسې حال کې چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI نوی مشر جنرال رضوان اختر د شنبې په ورځ رسمن د دې ادارې د نوي مشر په توګه په کار پیل کړ، وایي چې ښایي د مشر په بدلون سره به د دې ادارې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون رانشي. د ISI نوی مشر رضوان اختر د تورستانو ضد عملیاتو کې تجربه لري او داسې انګېرل کېږي چې دا یو مسلکي پوځي دی. اختر په 1983 میلادي کال د پاکستان د سرحدي ځواکونو لیکو ته وګمارل شو او له دې ځواکونو د ISI د مشرۍ سوګیت لار موندونکو پرله پسې شپږم پوځي دی او ویل کېږي چې نوموړی پیاوړی علمي او عملي تجربه لري. پاکستان په داسې وخت کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې نوی مشر ټاکلی چې د پاکستان په ګاونډ هند او افغانستان کې نوي حکومتونه او مهم بدلونونه رامنځته شوي دي. د پاکستان استخباراتي اداره چې تل پرې په دغو دواړو ګاونډي هیوادونو کې د لاسوهنې تور پورې دی، آیا د نوي مشر په راتلو سره به په پالیسیو کې بدلون راشي که نه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي بریګیډیر سید دزیر مومند وویل
د مشرانو په تبدیلۍ سره پالیسینو کې غټه تبدیلی نه راځي، وړی وړی تبدیلی نه راځي. مطلب دا پلان بی راشي، پلان سی راشي، دغه خو کېدای شي، لیکن د دوی تبدیلی په پالیسۍ کې نه راځي. البته دا هم ده چې اوس په پاکستان کې معلومیږي داسې چې کم د جنگ کم حالاتو نظر بے عزب سره هغه اوس ختم شوي دي، اوس به غرور و امن طرف ته راځي. نو څنګه چې افغانستان کې دا تبدیلی راځي او هغه ځینې بارني فوجونه وځي او په پاکستان کې هم دا تبدیلی راشي چې اوس به خبره کړو ته او امن طرف ته لاسه چولی کېږي چې دواړه طرف ته امن په پکې روان دي. نو د دواړو پکې بیرته ده.
رضوان اختر د ISI تر مشر کې دو مخکې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د دې ایالت د رینجرز یعنی نیمه پوځیانو د عمومي قومندان دنده پر غاړه لرله او ویل کېږي چې د ISI د مشر دندې پر مخ وړلو لپاره په کافي اندازه تجربه لري. خو سید نذیر مومند بیا وایي چې نوموړی په پاکستان کې دننه د تروریستي ډلو او همداراز د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو له امله له سختو ننګونو سره مخ وي. نوموړی همداراز وایي چې ISI له دې امله په افغانستان کې خپل نفوذ غواړي چې په دغه هیواد کې د هندوستان له ډېرېدونکي نفوذه ویره لري.
دا افغانستان دلی خودی پختل زی باندے چیرا عیسائی کبھی دغا کبھی، لیکن دا پاکستان چکم ضروریات تھی یا دی چکم خدشات تھی اگر تر دی حد پوری دی چې افغانستان خاور دی د پاکستان خلاف استعمال نشي. هندستان د دې دومره زیور نه کړی شي چې هغه د پاکستان په داخلي معاملاتو کې مداخلت وکړي یا داسې منصوبی جوړی کړي چې د پاکستان ته په مشکلات راشي.
د عموماً په خبره د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو او پر متقابل درناوي ولاړې اړیکې غواړي چې له امله به یې ښایي د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره هم په خپلو پالیسیو کې څه ناڅه بدلون راولي. د یادونې وړ ده چې د پوځ تر مشر وروسته د آی اس آی د مشر په توګه جنرال رضوان اختر په پوځ او همداراز ان په ټول پاکستان کې دوهم تر ټولو پیاوړی کس ګڼل کیږي.
د ماخام پنځنیمې بجې شوې دي. اوریدونکو لنډ خبرونه د بشیر ګواښ ناورو.
پاکستان وای چین سره بعد د ترهګرو په وړاندې د مبارزې لړکی د ایست ترکستان اسلامي تحریک په شان وسوال وړلو پر ضد کاروانو کولو لپاره همکاري لا نور زیاته کی. د پاکستان سرکاري ریډیو چین ته د پاکستانی وزیر اعظم نور شریف د سفر په حواله لیکلي چې نوموړي د چین ولسمشر سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو د ښه کولو پر موقع د ترهګرۍ په وړاندې په شریک کار هم خبرې وکړي. د خبر پختونخوا چارواکي وایي د رسنیو هغه رپورټونه غلط دي چې په صوبا یا قبایلي سیمو کې د په شام او عراق کې فعالې وسوالې ډلې اسلامي دولت تنظیم په کار لاس پورې کړی وي. تر دې مخکې رسنیو رپورټونه ورکړل چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې په سیستم د خبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د هغوی په ملاتړ جریدي خبرې شوې. د بلوچستان په سر کارکوټه کې ازاره شیاګانو د غش په کلنې جنې د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې څلور ورځې وړاندې مړې په دغه خار کې موندل شوې. تر اوسه معلومه ده چې دا جلې چا وژلې. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت د مرستیال والی په وژنه کې د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی لاس لري. د کندهار ولایت د پولیسو مشر عبدالرازق پرون مشال ریډیو سره خبرې کوي چې دغه سي وژنې د پاکستان آی اس آی کوي خو تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسواله ډلې مشران په نښه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي په موسل ښار کې پرون د لسو ګاډو په یو کاروان برید کړی دی خو هغه دا ونه ویلي چې آیا په دې کې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم په نښه شوی او که نه. د ځینو رپورټونو تر مخه په دې حمله کې نوموړی زخمي شوی. او د نیوزیلند په وړاندې په لومړی ټیسټ میچ کې لږه شیبه وړاندې پاکستان د یو وکټ په نقصان 243 سکور کړ.
لاند خبرونه مو زمونږ له همکار بشیر ګواښ ناورید. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپلې ادارې د وزیر اعظم نواز شریف چین په سفر لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې نواز شریف د چین په درې ورځني سفر دی او هلته بعد د اپیک سرمشریزي دوران د مختلفو ملکونو مشرانو او د چین صدر وزیر اعظم سره هم ویني. دا شن بیانونه وایي وزیر اعظم به چین سره د 15 ارب ډالرو لوزنامې هم لاسلیک کوي. ادارې مخکې لیکي چې دواړو ملکونو د توانایي بنیادي ډانچې او گوادر بندرګاه په ګډون مختلفو څانګو کې 19 لوزنامې می لاسلیک کړي چې ورسره به بیروزګاری او لوډ شډینګ کې کمی راشي او د دې دورې بل لویه وجه د پاکستان او چین تعلقاتو ته وده ورکول هم دي کوم چې د چین صدر پاکستان دورې زنډېدو سره لږ متاثر شوی وو. اداریه وایي چین او پاکستان لرغونی اړیکې لري او د دواړو ملکونو ښه تعلقات دي کوم چې په هر سخت وخت کې ازمایل شوی دي او پاکستان د چین د پاره بحر هند ته د رسیدو لړکې د دروازې کردار ادا کوي. نو ځکه هم چین پاکستان کې سرمایه‌کاری کول غواړي خو ضرورت د دې خبرې دی چې کوم وعده او لوزنامې اوشي هغه ته عملی جامه هم واغوستي شي. د زره بعد ملک نه بیروزګاری د توانای بحران او نامنی ختم شي او ورسره به ملک کې د سرمایه‌کاری لارې هم خلاص شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه په جالي دوایانو لیکي او وایي سپریم کورټ د جالي دوایانو د لاسه لاهور کې د زړه د رنځورانو د مرګ کیس اوریدنې په وخت ویلو چې دا د انساني صحت مسله ده او دا به په هر حال کې سرتر سوي شي. اداریه وایي دا ډیره د افسوس خبره دا چې پاکستان کې د جعلی دوایانو کاروبار ډیر ښه چلیږي او حکومت د دې مخنیوي لپاره د زبانی بیانونو زیات څه نه کوي. البته تیر ورځو کې د لاهور های کورټ جج د پنجاب ټولو سرکاري اسپیټالونو نه اتلکا د زیړی کټس واپس کړي او وی ویل تر هغه به د دې کپنو نه دوایانې نه غستل کیږي تر څو چې دوی د دې د معیاري کېدو باور ورنکړي. اداري اخره کې لیکي چې د دې هر څه باوجود څو ورځې وړاندې پنجاب کې د جعلی دوایانو یو کارخانه هم نیول شوې ده. د سره سره په زړو دوایانو او ستنو نوې لیبلې لګول کیږي کوم چې د اولس د فائدې په ځای د نقصان او مرګ سبب جوړیږي. په کار ده چې حکومت د جعلی دوایانو په ضد په جنګي بنیادونو کار وکړي او د دې خرڅونکو او جوړونکو خلکو ته سخت سزا ورکړي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې نواز شریف د چین د سفر اوس خپل هیواد ته راغلی. پاکستان وایي له چین سره به د ترهګرۍ په ختمولو کې همکاري کوي. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسز ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې چوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړ. هغه دغه هیواد پر دې هم خوښ کړ چې چین کولی شي د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستان به له چین سره د ترهګرۍ په ختمولو کې مرسته کوي. بیجنګ وایي اسلام آباد به په سینکیانګ سیمه کې د وسلوالو په ختمولو کې له دوی سره مرسته کوي. دا خبرې د وزیر اعظم نواز شریف او د چین د ولسمشر ژی جنګ پینګ ترمنځ د لیدلو وروسته مخې ته راغلي دي. د چین سینکیانګ سیمه کې چیرته چې زیاتره مسلمانان اوسیږي، چین وایي دغلته د ترکستان اسلامي تحریک په نوم وسلواله ډله په دغه هیواد کې ناامني خوروي. چین او پاکستان دواړه ډېر ښه تعلقات لري او بیجنګ په څو سو واره پاکستان ته دا ویلي چې د خپلو قبایلي سیمو نه د طالبان او القاعده وباسي، کوم چې د سیمه د امن لپاره هم خطر جوړ شوی دی. نواز شریف ژی جنګ پینګ ته دا هم وویل دوی به له چین سره د ترکستان وسلوالې ډلې په ختمولو کې خپلې مرستې جاري ساتي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان به د افغانستان د امنیت په اړه هم له چین سره خپلې همکارۍ زیاتوي او په پاکستان کې د هغه ټولو چینایي کمپنیو د کارکوونکو د امنیت ساتلو ته به هم پام کوي چې په دې تیرو وختونو کې د وسلوالو لخوا په نښه شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د نواز شریف په دغه دوره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر شلو پورې لوزنامې لاسلیک شوي چې پکې د گوادر د بندر کار هم شامل دی، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا ډیلی نیوز اینڈ انالیسز ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې چوکۍ د واک ترلاسه کولو وروسته د ټولو لومړی د چین سفر وکړ. هغه دغه هیواد پر دې هم خوښ کړ چې چین کولی شي د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. بلخوا چین هم په افغانستان کې دوه مهمې ګټې لري. لومړی، خپل جوړل شوو شیانو لپاره په افغانستان کې یو ښه مارکیټ لرل، او دویم، د وسلوالو مخنیوي کول، ځکه چې چین په سینکیانګ صوبه کې د وسلوالو ډلو ختمول غواړي او په افغانستان کې د امنیت د حالت خرابېدل به په چین هم منفي اثرات پرېباسي. ویبپاڼه لیکي تر اوسه چین د ډیرو لویو مرستو ژمنه نه ده کړې. اوس د اشرف غنی په وروستۍ دوره کې دغه هیواد د 320 میلیونو ډالرو د مرستو ویلي چې تر 2018 کال پورې به له افغانستان سره کوي. افغانستان د ګیس، سرو او سپینو زرو او دا شان د یو شمېر قدرتي معدنیاتو زیرمې لري او چین غواړي د دغې نه ګټه پورته کړي او د راویستلو د پروژو کار هم ترسره کړي، چې دغه به د دواړو هیوادونو لپاره د اقتصادي پرمختګ په لور یو ښه ګام وي. خو په دې هر څه کې به د چینایي کمپنیو لپاره د افغانستان امنیت یوا د اندېښنې وړ خبره وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د پخوانی شوروي اتحاد روسي مشر په نړۍ کې د ساړه جنگ یا کول وار د پیل خبرداري ورکړي. ګورباچوف د برلن د دیوال د نړیدو د 15مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، د سیاسي تاوتریخوالي، سیالو او بالاخر د پوځي شخړو په ډګر بدله شوې ده. د هغه د خبرو تفصیل زموږ له همکار اجمل اناورو.
د پوخانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف وایي د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیز ترمنځ کړکیچ نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل درولې ده. د اتیا کلن ګورباچوف دا خبره پرون د جرمني پایتخت کې د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو کې وکړه. هغه له ګورباچوف وایي نړۍ د یو نوي ساړه جنگ په درشل کې ده. حتی ځینې وایي چې سوړ جنگ پیل شوی او په داسې حال کې چې وضعیت ډېر ډراماتیک دی، د اصلي نړیوالو سازمانونو د فعالیت درک نشته، یعنی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کوم رول نه دی لوبولی او نه یې کوم اقدام کړی. ګورباچوف لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالتونو تورن کړل چې د نوموړي په وینا د کمونیستي رژیم له ړنګېدو وروسته د خپل بریالیتوب غرور او برتري ته تسلیم شول. نوموړي زیاته کړه له همدې کبله نړیوال قوتونه په پخوانی یوګوسلاویا، منځني ختیځ او اوس په اوکراین کې د راپورته شوو کړکیچونو په هواري کې ناتوانه وو. د اپریل د میاشتې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې له 4000 زیات کسان وژل شوي. د پخوانی شوروي اتحاد دی وروستي مشر وویل اروپا د دې پر ځای چې په نړۍ کې د بدلونونو مشري وکړي، خپله د سیاسي تاوتریخوالي، د اغیز د دایرې د پراخولو پر سر د سیالۍ او بالاخره د پوځي شخړو په ډګر بدله شوه. د نوموړي په وینا دا د دې سبب شوی چې اروپا د کمزورۍ خواته ولاړه شي. د پخوانی شوروي اتحاد دی مشر د برلین د دیوال د نړیدو د 25مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته وویل باید له روسیې سره د خبرو اترو لارې د باور او اعتماد فضا رامنځته شي. نوموړي همدارنګه وړاندیز وکړ چې امریکا او اروپایي ټولنه باید پر روسي چارواکو لګولي بندیزونه لرې کړي. هغه بندیزونه چې د مارچ په میاشت کې له روسیې سره د کریمیا له یو ځای کولو وروسته او په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې په تور په یو شمېر روسي چارواکو ولګول شول. پالمان کې دا درې ورځنی جشن د هغه سوله ییز انقلاب په یاد جوړیږي چې په نتیجه کې د ختیځ جرمني سرحدي ساتونکو د 1990 میلادي کال د نومبر په 9مه نیټه د لویدیز جرمني پر مخ دروازې پرانستي او ګڼ خلک وتوانېدل چې له دې دروازې څخه په آزادانه توګه تیر شي. د ختیځ جرمني چارواکو دا دیوال د 1918 میلادي کال په اگست میاشت کې جوړ کړ څو لویدیز المان ته په ډله ییز توګه د خلکو د وتلو مخه ونیسي. له دې پیښې یو کال وروسته جرمني د 1990 میلادي کال په اکتوبر کې بیرته سره یو ځای شو. ګورباچوف او د پولینډ پخوانی ولسمشر لیخ والیسا د هغو کسانو په منځ کې دي چې ټاکل شوي په همدې مناسبت د راک موسیقۍ په یو کنسرت او اور لوبو کې ګډون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورت: افغان حکومت وایي د روس د ولسمشر لخوا افغانستان سره د 2014 کال وروسته د مرستو کولو وړاندیز استایي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې غواړي افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې لاس امداد وکړي. تر دې مخکې روس ویلي وو چې تیار دی د دې کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي دوی افغانانو سره مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل د حمیدا عثمان په ریپورت کې.
افغان حکومت د روسیې لاغه وړاندیز څخه هرکلی وکړ چې وایي تر 2014 کال وروسته به له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الاقصراج د شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او ټول نړۍ سره د ښو او نیکو اړیکو غوښتونکی دی او که روسیه غواړي چې په امنیتي او یا اقتصادي برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي نو افغانستان ته د منلو وړ دی.
موږ له هر هغه هیواد نه چې وغواړي له افغانستان سره همکاري ولري د هغې هرکلی کوو او د روسیې د ولسمشر نه هم له افغانستان سره د مرستې لپاره مننه کوو. له ټولو هیوادونو سره زموږ بهرنی سیاست ښکاره دی. موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره نیکې او حسنه اړیکې غواړو.
د یادونه وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې پنجشنبې په ورځ د ماسکو د ټولنیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو په غونډه کې ویلي روسیا تیاره ده چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او افغانان باید د روسیې په مرستو حساب وکړي. په دغه غونډه کې د روسیې ولسمشر تر 2014 میلادي کال وروسته چې کله بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دغه هیواد کې د سختو شرایطو د رامنځته کېدو اټکل هم کړی دی او ویلي چې هغه حال با افغانستان له سختو شرایطو سره مخ وي. که څه هم چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خوا هم ورته څرګندونه کړې وي خو د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني په دې باور دی چې روسیا لیواله ده چې په افغانستان کې خپل پخوانی پروژې ورغوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د سابقې په پام کې نیولو سره هیله ده چې بیا یې مرستې راجلب شي.
اهمیت دوی ته دا لري چې تورستان هغه آسیانیانه مخالفین دی یا قزاقان دی یا د چچینا و داغستان یا قفقازیان دی اکثرا القاعده سره تلاولری او دوی تهدید دی مسکو ته کله ناکله هلته انفجار یا انتحار کیږي په مسکو کې د دوی امنیت ته تهدید کوي. د دې لحاظ نه ډېر علاقمندي لري چې افغانستان ته نږدې تعلقات ولري او په سرحدي ساحو کې په نورو امنیتي ساحو کې تبادله دی همکاری ولري.
ډېر شمېر خلک په دې باور دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د څلور دیرشو هیوادونو حضور دا په ډاګه کړه چې افغانستان بهرنیو مرستو ته سخته اړتیا لري او په کار ده چې نړیوال تر دې وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي او لکه د تیر په شان خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ډیلی ټایمز رسپانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي چې د پاکستان لخوا افغانستان ته وړاندیز شوی دی چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه به روسي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د بې باورۍ فضا موجوده ده. افغانستان پر پاکستان تور لګوي چې په خپله خاوره وسلوالو ته پناه ځایونه او تربیت ورکوي. څوک چې په افغانستان کې نامنی خوروي خو پاکستان بیا تل دغه تورونه رد کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د مليحه امیرزاده ناورو.
ډیلی ټایمز رسپانه لیکي پاکستان افغانستان ته د هغه هیواد امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو او یو پوځي یونټ ته د سهولتونو ورکولو وړاندیز کړی دی. کابل ته په خپل یو ورځنۍ دوره کې د پاکستان د پوځمشر جنرال راحیل شریف ټینګار وکړ چې پاکستان له افغانستان سره په ګډه کار کول غواړي چې دا ډول یې ترمنځ دوه اړخیز تعلقات ښه او ترهګري له منځه یوړل شي. رسپانه لیکي په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې پالیسیانو د کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا زیاته کړې ده. د رسپانې په خبره هند په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د خارجه پالیسي مهمه نقطه ګرځېدلې ده. رسپانې لیکي د 11 ستمبر د پیښې وروسته داسې عمومي فکر کېدو چې پاکستان به په افغانستان کې د دریمګړې ډلې د استعمال پالیسي له لاسه ورکړي او افغانستان به خپل تقدیر ته پرېږدي. خو د دې پر ځای یې دوه مخیزه پالیسي خپله کړه چې په خپله خاوره افغان طالبانو ته د خوندي پناه ځایونو د ورکولو تر څنګ یې د دوی په تنظیمولو کې مرسته وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي مشن د ناکامېدلو یوه مهمه وجه هم دغه ده. بلخوا هند په افغانستان کې د بیا ودانې په بیلابیلو ترقیاتي پروژو کار شروع کړی دی. د دې نتیجه دا شوه چې هند افغان امنیتي ځواکونو ته تربیت ورکول هم شروع کړ چې دغه کار پاکستان اندېښمن کړ. نو اوس د پاکستان لخوا افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو وړاندیز ځکه کیږي چې دغلته د هند اثر زیات نشي. رسپانه لیکي افغانستان نه خو دغه پیشکش رد کړی دی او نه یې له سنجیدګۍ سره اخیستی دی. ډیلی ټایمز لیکي په کابل او واشنگټن کې د پارلمان غړي اندېښمن دي چې له افغانستانه د بارنیو ځواکونو د وتلو وروسته پاکستان به په ښه او بد طالبانو کې د وسلوالو د تقسیم په بنیاد جوړه پالیسي په کار راولي. رسپانه لیکي اوازې په شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایی کافی نه ده چې پاکستان دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ ضد هلو ځلو ته ژمن دی ځکه چې دغه آپریشن هم د ښه او بدو طالبانو په بنیاد کېږي. د رسپانې په خبره دې ته ضرورت دی چې پاکستان په افغانستان کې د دریمګړي طاقت استعمال پرېږدي، ټول ترهګر له منځه یوسي، په افغانستان کې پاکستان پلوه حکومت د جوړېدلو هڅو نه لاس واخلي او د دغه هیواد د تقدیر فیصله خپله افغانانو ته پرېږدي.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د قبایلی سیمو زینه اوسیدونکو وای چې په خپل سیمو کې روزګارونه ډیر خو خو دا وخت پوزي عملیاتو لوجه په نورو علاقو کې د کډوالې ژوند تیریو د خیبر پختونخوا په نورو برخو کې اوس مزدوریانی کوي. د خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی مسلې هوار کړل شي او دا شان دوی زر تر زر خپل سیمو ته ستانه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترګزینا.
په قبایلی سیمو کې د عسکري اپریشن له وجې زیاتره ولس د خیبر پختونخوا، پنجاب او د سند په بیلابیلو ښارونو کې مزدوریانی کوي. دغه ولس چې اول یې کورني روزګارونه لکه سرویس ساتل او دوکانونه کولو، دا سات د بلچی مزدوري او یا په کارخانو کې کارونه کوي چې وای ژوند یې د ترهګرۍ او وروسته د اپریشنونو له وجې ډېر په مشکل کې دی.
انقلاب بس مشین یا کارخانه
محمد کلی نراغلی نو خلاص نشو کوری پا ولی دا بجلی بلونه زیاد تی او دا جوان اورا دا شپی دیر پا مشکل کی دی.
نم شرامت خان بس پل کورم کلا چیلی ساتلی او کلا پنار اشپتی رکلی او کلا مالا بدا انقلاب راغی و کریم راواخ سر جازون بو و جنگ بو جگل بو بس اگر روزگار چې د کارخانو کې پیدا کو هغه ویس کو تا نو ګر یا چوکیداری مو کیداری وکړو مړ جون خود خپل وطن نو خپل وطن خو بیل شه دا خو بیل شه
نو دلته د کور خپل
کوي کور دی هغه بچی مشته خو یو ګډ دی ایو چې دی اگر سر دماغ غونډې او ګډ سبق هم وای ایو ماشوم دې دومره
د زیارت کلی تحصیل صاحبو وسیدل کې یو سپینګری وای بچو به اول په خپل کلی کې سبقونه وای او کورنۍ روزګاری سرویس ساتل وو ولې دا ساتي بچي د خوراک چولی او یا لوبیا خرڅوي
زما نوم دې اجي شخي جان او چې برحمت د نستې د غمرغلی را تختی دي او ان خلاف دو جاجونه بم ګرځي دره او سبق ګرځي د وشتو به څو چې ته بم ګور موړه یا مزدور مزدور بم کاونه که ته بده ما خان بارا دو سار بتي
اول کان دي سودي د خیره
یو پینځه شپږ دی څوک سبقونه وایو څوک پکې چولی خرڅي څوک پکې پخکړی ورزي خرڅي دغه کاروبار کوي بس
د قبایلی سیمو به کورشی ولس زیاتره مزدوریانه کوي خوشمیر له هم کوم حکومتي یا غیر حکومتي تنظیم نه دی معلوم کړي په دې لړکمه د پاکستان ورکر فیډریشن د صوبای صدر رازم خان سره خبرې وکړي
هغه وډیب کراغله نو هغه خټي لوټي دا سدا کم گاډي باندې امرود خرڅو ځانه کولډینګ دا هغه دې معنا نو دا کمزوري مزدوري ډیره زیاته ملو شي ډیر کم خلک بچرتي چاغي ته په پلاس شکار ورغلي
او رازم خان وای چې حکومت دې باید د مزدورانو هغه قانونونه چې په صوبو کې نافذ دي قبایلی سیمو ته وغځوي
نو د دې تعداد سره هغه لوکل مزدورانو مقامی مزدورانو اجرت چې دی هغه کم شوی دی ځکه چې دې خټې لوټي غریبانان بس پنځوس هم کوي هغوی فصل نه کوي نو تعداد خو زه تاته نه شم خوړی ځکه چې دا سکیټې دي که نه تقسیم دي ډېر زیات
رازم خان دا هم وویل چې حکومتي ادارې دې باید د کارخانو نه بهر د مزدورانو شمیر هم معلوم کړي چې پکې به د قبایلي سیمو د مزدورانو شمیر په اسانه څرګند شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پاکستان په وځ وخت په وخت په لوی شمیر کې د وسوالو د وژنې ادعا کوي او په ډرون بریدونو کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته په تحریک طالبان پاکستان کې هم یو شمیر اختلافات رامنځته شول او د جماعت الاحرار په نوم یو نوې وسواله ډله هم جوړه شوه تحریک طالبان پاکستان د خپل ویان شاهد الله شاهد پر ځای محمد خراسانی خپل نوې بیان وټاکه کارپوهان وایي کچیر په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت ته ډېر مودې قائم وساتل شي نو د سیمې د امنیت دا مسله هواریدای شي په دې اړه تفصیل د غلام غوث ناورو
د لړکی خبريال او کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان خپل منځي اختلافات د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي عمل تر پیل کېدو وروسته رامنځته شوې دي
خپل ترمنځ اختلافات خو آیا وخت زیات شو چې کله د پاکستان حکومت سره خبرې کولې هغه په ځمانځم سره د 10 ډلې چې هغه د خبرو مخالفت کړي او بیا جماعت الاحرار په کې جوړ شو زیات په کې د مومند ایجنسی د طالبان دي نغې نور ملګري دي بیا دا یو بل خبره ته کوشش وکړي چې په شام کې او په عراق کې چې د اسلامیک سټیټ ا داعش کنزین مخې ته راغی او ډېر په لوی سیمه باندې فراخه سیمه باندې قبضه وکړه پاکستان کې بیا څو تنظیمونو او څو کمانډرانو د هغه سره الحاق کو د هغه مشري قبول کړ دا ټول وجوهات دي چې د دې ترمنځ اختلافات زیات شوي دي او د دې په وجه باندې د کمزوري شوي دي
بلې خوا ته پخوانی ډیپلومیټ او لیکوال ایاز وزیر وایي چې کچېری په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت قائم شو نو په سیمه کې به امن راشي ګنې د نوې نوې وسلوالو ګوندونو جوړېدلو دا عمل به هم په دا ډول دوام ولري
دا ټول معاملې تړلې را د افغانستان سره چلته به څه کېږي هلته به دا یونیټي حکومت ځان خپله څه خبره مضبوط وساتي خپل یونیټي به برقراره کړي هغه وشوه خو شاید د امن امکانات زیات دي او که هغه کې فرق راغی نو بیا به د تنظیمونه لکه مې درته څنګه ووایم غرض به ماتېږي نوي خلک به راځي نوي خبرې به وي نوي حالات وي
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي بهیر د ناکامه کېدل وروسته د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل او د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR او د خیبر پښتونخوا د گورنر مهتاب عباسی تر مخه دغه عملیات په کامیابی سره روان دي خو خبريال او کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې په روانو پوزي عملیاتو کې د وسلوالو پټن ځایونو او نتورک ته زیان رسیدلی دی خو آزادو سرچینو د پوز د داو پخلی نه دی کړی چې غنی پرفتیا په دې عملیاتو کې د یو لسو سو پوری خارجي او ځایی وسلوال وجل شوې دي
نو اوس په دې خو د دې خبرې لکه پخوال نه شوی چې واقعا دونه نقصان طالبان شوی دی دا غي دا مهم کسان چې دي کومندانان مشران هغه په دې کې نه دی مړ شوی او د خارجيانو او د ځایی طالبان دی په حق له حکومت او فوج هم دا مني
کارپوهان
په دې نظر دي چې په قبایلی سیمو کې روان پوځي عملیات به تر ډېرې مودې پورې دوام ولري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورټ د خبري جنسي خلک د خوراک ته نړیوال ادارې نه شکایت کوي چې دوی مستحق خلکو ته خوراکي توکي نه ورکوي، او په کار دي چې یاد اداره په سیمه کې یو تازه سروي وکړي او د بدامنۍ نه ځپل شوو خلکو ته د خوراکي توکي ورکړل شي، او د تیر په سیر په سرکاري سکولونو کې هم یو ځل بیا دغه پروګرام پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې دلته د خوراک نړیواله ادارې یا ورلد فوډ پروګرام لخوا د بیلابیلو پروژو تر لاندې خوراکي توکي حقدار خلکو ته نه میلاویږي، او باید د هغو خلکو لور کړی شي چې دلته د بدمنۍ نه ځپل شوی دی. د خیبر سیمې او تن هجران علی پردی د خوراک نړیواله ادارې د دغه خوراکي توکو د تقسیم په حق لا مشال ریډیو ته وای.
ير د عالمی ادارې خوراک چکم پروګرام شروع کړی، یو خو دغه تقسیم کې چې کوم کار دی کنه، هغه تقسیم یې لکه حق حقدار ته نه رسیږي. د حق غریب دی وکتل شي، لکه دوه پای ډی پیز باندې فوکس وتلی، بل چې څوک مصیبت زده یې غوته د حق نه رسیږي. دوه لکه خبره کړې چې آمدنی چې 8000 نه کم دي، تاسو کسانو ته د خوراک رسیدلی چې هغه ګوډی دي، شتمن دي، بزنسمین دي، هغه ته رسیږي. حقدار بس غریب کله ټوکن نیوي، کله په نمبر کې پاتې شي. بالکل د حکومت لپاره کور دي چې دغه پورا یو اډیټ وکړي. دوه اډیټ نشته.
او دیا سیمی او بلتن نور خان پردی هم دغه شکایت وکړه. وی ویل
سی او غړی دا ګل مشمون لورکړي سکول غلا، بل هیڅ سیم نه راوړی. بس په کور د خپل کار د خپل دار ته ملو شي، مختبه وړم کار ټوړه بم او غړی بم ورس به وسنشته هیڅ سیم.
د خیبر سیمی د خلکو دغه شکایتونه مشکله د فاټا د پاره د خوراک نړیواله ادارې فوکل پرسن علمزیب قاضی ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
چې مونږ یو کس دې پروګرام کې دننکو، نو دغه د پاره څه خاص یو دغه جوړ شوی چې هغه ته مونږ سلیکشن کرایټیریا وایو. اول نه خدا چې مونږ د ټول نه غریبانان خلک په دې کې انټر کو، کم د دې سیزن متاثر شوی دي. لکه زمونږ د کرایټیریا یو سو سیزن زتا واستویم چې هغه کس چې دغه آمدن د 8-10000 نه منتلی کم یې، هغه به دې پروګرام کې داخلي دي شي. بل چې دغه عمر د 13 کالو نه سیوا او د شپېتو یا 15 شپېتو کالو نه کم وي، هغه مونږ د پروګرام کې داخلي کې دي شو. زمونږ کم د خوراک پیکیج چې دی پاره کې 80 کیلو اوړه دي، او 5 کیلو غوړی دي، او 1 کیلو مالګه ده. نه داسې خو بالکل نه ده چې مونږ د میرټ خیال نه ساتو.
د خیبر جنسي خلک وایي چې د خوراک نړیواله ادارې چارواکو لپاره دي چې دلته په سمتوګه یو تازه سروي وکړي او حقدار خلکو ته دغه خوراکي توکي ورکړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر غواخنه لاند خبرونه اورو.
پاکستان وایي چین سره بعد د ترګرۍ په وړاندې د مبارزې لړکی د ایست ترکستان اسلامي تحریک په شان وسلوالو ډلو پر ضد کاروایانو کولو لپاره همکاري لا نور زیاته کړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم د چین په درې ورځنۍ دوره کې د چین ولسمشر ته کړي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د رسنیو هغه رپورټونه غلط دي چې په صوبا یا قبایلي سیمو کې په شام او عراق کې فعالې وسلوالو ډلې اسلامي دولت تنظیم په کار لاس پورې کړي. یادونه وړ ده چې څومره وړاندې رسنیو رپورټ ورکړی و چې دغه ډلې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې په خپلو جریدو کې د هغوی د ملاتړ غوښتنه کړې. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې هزاره شیعهګانو د هغې شپږکلنې جنې د وژنې پر ضد مظاهره کړې چې څلور ورځې وړاندې مړی په دغه ښار کې موندل شوی و. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا جنې چا اولې وژلې ده. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت د مرستیال والی په وژنه کې د پاکستان جاسوسي اداره لاس لري. د کندهار ولایت د پولیسو مشر عبدالرازق خپل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې دغه سي وژنې د پاکستان د جاسوسي ادارې کار دی، خو تر اوسه پورې پاکستان په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا پوځ وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مشران په موسول کې په بمباریو کې پرون په نښه کړي دي، خو چارواکو دا نه دي ویلي چې په دې کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم شامل وو او که نه. د ځینو رپورټونو ته مخه په دې عمله کې نوموړی سخت زخمی شوی. د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو سفارتي هلته د رسیدو په خاطر نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې استازي کیټرن ایشټن په عمان کې خبرې وکړلې. او د نیوزیلند په وړاندې په لومړي ټیسټ میچ کې پاکستان لږه شیبه وړاندې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو سره 208 ته سکور کړو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار علي محمود درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونه په خیر.